أساسي أو بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست ل ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوي بولی خبرونه ته زه سید کمال شعرف هر کله کوم تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د انساني کرامت په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسي د څنګ مشر عبدالواحد سیرتی سیرت صاحب شرغلس
مننس.
سیرت صاحب لکه څنګه چې مدوی اونې مخ کې د انساني کرامت په اړه عمومي بحث کړی وو او په نننۍ خبرونه کې هم د انساني کرامت په اړه ژغیږو، که تاسو اوریدونکو ته د انساني کرامت د اړخونو په اړه معلومات ورکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. درته د مخنه تاسو ته ستاسو محترم اداری ته او ټول ملت ته خپل سلامونه امنی کې هیله ډالۍ کوم. لکه څنګه چې په دوی ونی مخ کې مونږ د انساني کرامت په حق لا چې هغه د اسلامي نصوصو او ملي او بین المللي قوانینو پر وړاندې کې تشریح کړو، ورونو ته چون وخت کم و غواړو اړینه او ضرور ګڼو چې په دې هفته کې مونږ د انساني کرامت په حق سره چې بدبختانه د کرامت انساني نه رعایتېږي دغه لږ زره بیا هم چون وخت کم د لږ زره ژور پکې لاړ سو، خدای دې وکړي چې مونږ د دې حق ادا کړی وي.
مهرباني.
لکه څنګه چې قرآن عظیم شان کې د انساني کرامت په حق له اویام آیات د سورې اسراء چې ولقد کرمنا بني آدم په دې اړه مونږ تیر تفصیل کې خبرې وکړلې، خو الله ذل جلال رازو اړخونو ته چې چون وخت مونږ اوساسه کم دی، الله چې انسان ته کرامت ورکړی دی اول خو په احسن تقویم په ښه شکل باندې پیدا کړی دی، ښه صورت باندې پیدا کړی دی. انسان چې دی لکه نور حیواناتو په حق باندې توپیر لري، د نورو حیواناتو دغه خپل پوستکی او جلد د غوی د تحفظ لخاطره الله خلق کړی دی، ولی انسان ته چې کله الله جامع ورونه غوندي جامع ونه غوندي نو د انسان هغه کرامت نه حفظ کیږي. رازو دې برخه ته چې اول په خلقت کې انسان الله پروردگار کرامت ورکړی چې هغه د عقل د دید د حس د لمس د نطق او د تفکر او د اختراع او داسې نور موارد چې دی په عقل انسانانو ته د صلاحیت برخه کړی دی. دویم اړخ د کرامت د انسان پاکه روزی ور په برخه کړی ده چې الله وایي چې ورزقناهم من الطیبات، انسان باید د پاک خوړلو نه استفاده وکړي. پاک خوړل په ژوند کې یعنی خپل که الله ورته خلق کړی دی لکه حبوبات میواجات پاک پاک شی بخوري، بل دا مکلف کړی چې ته پاکه روزی ځانته هغه که کسب که، یعنی ناپاکه روزی د که د کار له طریقې او یا غیر د کار له طریقې نامشروع روزی به نه کسب که. بل لحاظ د کرامت د انسانی د عورت موضوع ده. الله عزوجلال نور مخلوقات پیدا کړي دي خو عورت پټ نه دی، ولی د انسان عورت په لباس باندې پټ دی. چې کله آدم علیه السلام د جنت نه راوځي اولین شی چې الله عزوجلال انسان ته وربرخه کوي هغه د عورت پټول وربرخه کوي، د هر څه نه مخکې چې د انسان عورت پټ سي. بنان کرامت انساني دلته د ده هغه عورت پټول دي. بل کرامت انسان ته چې الله وربرخه کړی دی هغه د ځمکې خلافت انسان ته وربرخه کړی چې انسان به د دې ځمکې نه به ښه استفاده کوي، دینه به ځان ته کور جوړوي، دینه به ځان ته هغه ضروري شیان لکه کټو منګای وغیره دا شیان هغه کوي، یا دغه نه نور موارد د دې خټې نه ډېر شیان څه لاسته راځي. هغه خلافت انسان ته وربرخه کړی د ځمکې هغه څه چې د ځمکې په مخ دي او هغه څه د ځمکې په ګېډه کې پټ پاتې دي لکه تیل لکه ګاز لکه طلا وغیره، داسې چې نور موارد حساب کې د دغه خلافت د ځمکې خلافت یو کرامت د انسان ده چې انسان ته د ځمکې خلافت وربرخه کړی دی. دوی به عدالت هغه کوي، ظالم به د مظلوم نه ساتي او مظلوم به د ظالم نه ساتي، او هغه مخلوقات انسان ته مسخر دي لکه نور مواشي که هغه پسه سو که هغه وزه سو که هغه نور حیوانات سوله، د ده پالنه په انسان باندې ده او د دې مخلوق ساتنه د هغه درنده حیواناتو نه ده. دې کې زیات مهم بحث دا دی چې انسان ته هغه ستر مسؤلیت د کرامت تر څنګ ور په برخه سوی دی چې د انسانانو په جامعه کې به مظلومان به د ظالم د ښکار نه ساتي او ظالم به د مظلوم د ظلم نه هغه کوي ساتي. همداسې د حیواناتو په برخه کې به هغه مظلوم حیوانات به د ظالم حیواناتو نه هم ساتي. او بل د معیشت په لحاظ باندې الله عزوجلال انسان ته کرامت ورکړه چې دوی به ژوند کوي په آرامه فضا کې، د روري په فضا کې، د قوت په فضا کې، د ښه سلوک په فضا کې. یعنی داسې به نه وي چې لکه نور حیوانات په ځنګل کې چې هغه قوي وي هغه په نورو باندې ظلم کوي او مظلوم حیوانات به د ظالم نه یا به فرار کوي یا به د هغوی ښکار وي. دلته معیشت په زیست د انساني زیست له لحاظه، انساني عقایدو له لحاظه، هر څوک په هر مفکوره په هر فکر باندې چې وي خو معیشت و ژوند هماغه انسان دی. د چا عقیدې ته به سپکاوی نه کوي، د چا نظر ته به سپکاوی نه کوي، څوک به حقیر نه ګڼي. نو چون الله عزوجلال انسان ته هغه کرامت ور په برخه کړی دی، هغه د معیشت له لحاظه ور په برخه کړی دی. بل دا چې انسان ته الله عزوجلال چې کرامت ورکړی هغه د تکاثر د تناسل په صورت کې انسان ته برخه کړی دی. ګورئ چې موږ انسانان کله نکاوي تړو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ستاسې هغه ښځو سره واده وکړئ چې هغه مینهناکې او ډېر اولاد والا زیجودین کی، یعنی ډیر اولاد راوړي. خو د نور حیوانات د نور مخلوقاتو په پرتله چې انسان نه ګوري که ډیر اولاد راوړي خو هغه ساتل کیږي نه، دغه روزنه څوک نه کوي، دغه پالنه څوک نه کوي، یا هغه تر ځای کیږي یا نور درنده هغه تر خوري. ولې انسان ته کرامت چې الله ورکړی دی په همدغه چې د تکاثر و تناسل په سلسله کې ورکړی دی، هغه فطري ارثي هغه چې دی خویونه خاصیتونه چې دی هغه د اجدادو نه مسیح ته انتقال کی، همدغس ارث له نیکونو نه مسیحانو ته انتقال کیږي. نو الله جلاله شانهو اصلاح انسان ته چې کرامت ورکړه کړی دی ډیر موارد کوچن ساس وخت کم دی. نو زه په همدغه باندې فکر کوم چې اکتفا به وکړم.
ډیره مننه سیرا صاحب. که اوریدونکو ته د انساني کرامت د سیاسي اړخ په اړه معلومات ورکړي چې آیا په سیاست کې باید انساني کرامت مراد سي؟
ډیر ښه سوال او ډیر ښه نقطې ته تاسو اشاره وکړله. بله، چې کله انسان د کرامت خاوند سو د نطفې نه تر مرګه پورې په هر اړخ کې انسان چې دی هغه د کرامت وړ دی او دغه باید کرامت مد نظر ونیول سي. بدبختانه نن سبا په سیاست کې سیاست وکه د یو تنظیم نقد وکه، اما اسلام او زموږ ملي او بین المللي قوانین دا اجازه نه ورکوي چې د انسان کرامت د پښو لاندې سي. یو انسان ته توهین کې که چیرته هغه نواقص په دې کې موجود و او تی بل چیرته بانی دا غیبت دی، او که چیرته پکې نه و بیا د دا تهمت شرعي لحاظه ګناه لري. نو بناً سیاسیون زمونږ د سیاست په برخه کې د جانب مقابل که هغه ووړ وي که زوړ وي که هغه د هر قوم د هر ژبې د هر رنګ والایي، انساني کرامت د پښو کول لاندې دا نه شرعي نه وزي نه بین المللي قوانین د ته اجازه ورکوي. زما دوستانو نه دا خواهش دی چې په سیاست کې د انساني کرامت مراعات وکړي، حفظ وکړي، جانب مقابل ته کرامت قایل سئ، نه د هغه چې کرامت تاسې د پښو لاندې کوئ او یا هغه ته سپکې سپورې باید وسي.
ډېره مننه. قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
ګلانه فیصله وه منګوله وک در شری
پوهنه
چې مونږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمنو اوریدونکو بیا هم شرغلست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجیست. سیرت صاحب، د ورستۍ پښتنې په توګه آیا په رسنیو کې هم انساني کرامت په نظر کې ونیول سي که څنګه؟
خټه کې تم اشاره وکړه، بلې، په رسنیو کې باید انساني کرامت مد نظر ونیول سي. رسنۍ کوشش ونه کړي چې د انساني کرامت په برخه کې دوی هڅې وکړي، که هغه چاپی دی، که هغه تصویری دی، که هغه بصری مختلف د رسنیو څانګې دی. زه په دې امید یم چې رسنۍ خپل حق او رسالت چې څنګه دوی ته په دوی په اهدافو کې نغښتی دی، هغسې خپل اهداف په صحیح توګه سرته ورسوي، او د توهین، د تحقیر او د انساني کرامت د پښو لاندې کول نه ډاډو کې دا به ډېر ښه وي.
قدرمنو اورېدونکو، دا وزموږ د دې اونۍ د اساسي او بشر حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک الله مو مل سي.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د پښتو ژبې نامتو شاعر، سرګور مشر او د توري څښتن خوشحال خټک شاوخوا 400 کال وړاندې ویلي: که د منځنۍ اسیا او په ځانګړي ډول د پښتني ټولنې تیر ته پام وکړو، نو د ګڼو جنگونو په تاریخونو کې به د توري نوم واوري. دا هغه توره ده چې آریایي اقوامو پرې خپل ځان له دښمنه ساتلی، او دا هغه توره ده چې لا هم آریایي اقوام پرې ویاړ کوي او د خپلو نیکونو کارنامې یې له نوم سره یادوي. موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خپرونه همدغې موضوع ته ځانګړې کړې ده. دا خپرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وږمه جبارخیل به درته وړاندې کړي.
کله چې انسان پیدا شوی، ورسره یو ځای دا فکر پیدا شوی چې څه ډول له خطراتو ځان وژغوري. دوی د ځان ساتنې لپاره له بېلابېلو وسایلو کار اخیستی. د تورې د جوړېدو تاریخ نه دی معلوم، خو په اړه یې یوازې همدومره ویلی شو چې زرګونه کاله پخوا توره د ځان ساتنې لپاره جوړه شوې وه. په افغاني ټولنه کې هم توره ډېر لرغونی تاریخ لري او تر اوسه پورې